سلام نو وخت مو بخیر خرغلس دی محل خبرون ته خو مخ تر دې چې خبرون تلل شو د دې خبرونه ډیر برخه زنګړی شه د ترشناس ملاند خبرونه ته اوس هم پام کړی خبرون ته د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک ساکل د دوبی په موسم کې د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ادارې د یکشنبه په ورځ د می پاتلسمه پر ایکس پاړه لیکلي چې د تمیل د سخت کمښت له امله ډبلیو ایف پی یوازې له 2 میلیونه خلکو سره د لوږې له ناورین د خلاصون لپاره مرسته کولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي و چې ساکل به د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري مرستو ته د اړتیا لرونکو خلکو شمیر شاوخوا 23 میلیونه ته ورسیږي. د تهران د خبرو د فورم سلورمه دوه ورځنۍ غونډه د یک شنبه په ورځ د سه شنبه په ورځ د ایران د ولسمشر مسعود پزشکان او طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د 350 وادونو تاسو په حضور سره پیل شو. یو ورځ مخکې د ایران د بهرنی چارو مرستیال وزیر سات خطیب زاده ویلي و چې افغانستان د تهران د خبرو اترو د فورم د اجنډا یو مهمه برخه ده. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر چې د دې ډلې د یو پلاوی مشري کوي د شنبه په ورځ تهران ته ورسید او د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی سره ولیدل. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویلي و چې په دې غونډه کې د دوه اړخیز اړیکو امنیتي مسایلو او بو او کډوال په اړه خبرې وشوې. د ایران قضا اعلان کړی چې د رب د سندرغړی امیر توتلو د اعدام حکم قطعي او د تطبیق وړ دی، خو دغه د دوبی غوښتنه او د دې قضا بیا کتنه هم تر غور لاندې دي. د قضا وین غلام حسین جهانگیر پر نویل چې امیر حسین مقصودلو چې په امیر توتلو هم مشهور دی مخکې د فساد او فحشا د سونی په تور په لاس کلبن محکوم شوی وو او اوس مهال خپله د بند موده تیروي. توتلو هم درس دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کل بند محکوم شوی وو خو وروسته پر د اعدام حکم وشو. د ایران د قضا وین زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې به ډیر ژر د توتلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران مخکښو څیرو د توتلو د عفوې غوښتنه کړې ده. هر کال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې د دوشنبه په ورځ به له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانه جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ترامپ پرون تورت ټولنی شبکې په بین کې ولیکل چې د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسي او اوکراینی سرتیر پکې وژل کیږي. روسیا د اوکراین لاغو سیمو د اوکراینی ځواکونو وتل غواړي چې دا و پرې لري. ترامپ لیکلی چې وروسته به د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی او د ناټو د یو شمېر غړو ودونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ترامپ هیله ښودلې ده چې د هڅې به نتیجه ورکړي او ورباندې ټینګ شي. د 2015 کال د یوروویژن سندرو په سیالۍ کې د اتریش سندرغړی جی جی د ځای شوی مینی په نوم سندری سره لومړی مقام وګټه. د دغه اتریشي هرنرمان سندری په 1400 نمبرو سره لومړی ځای خپل کړ. اسرائیل په 355 نمبرو سره دوهم او استونوانیا د 355 نمبرو سره درې مقام ترلاسه کړ. سالیریش کلان جی جی د جایزې ترلاسه کولو وروسته وویل چې مینه په نړۍ کې تر ټولو پیاوړې قوت ده، راځئ چې نوره مینه para cru.
Tırşne Osmanlandi.
سلامونه درنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ به اوسئ. د ترشناس ملاند خبرونې ته خرغلس. نن په خبرونه کې مونږ د مدارس او د مکاتبو په تړاو باندې بحث لرو. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 23,000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د وزارت په اول راپور کړی و چې په دې مدرسو کې د پاسه درې لکه نارینه او خزینه طالب الالمان په زده کړو بوخت دي. د خونځو یو شمېر خزینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دینی مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې واک د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی دی او د هلکانو لپاره په ښوونځیو کې د کافي درسي موادو د کمښت او ان د نشتوالي راپورونه ورکړل شوي دي. دا چې سمره مدارس او عصري علوم ته اړتیا شته. پر همدې موضوع به نن په خبرونه کې خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. له تاسو اوریدونکو هم تقاضا کوي چې په خبرونه کې ونډه واخلي او کوم پوښتنې چې تاسو لري موږ سره او زموږ میلمنو سره شریکې کړي. په خبرونه کې به را سره د پانتون استاد ښاغلی فضل هادی وزین، د چارو شنو کې ښاغلی اسماعیل غرنی او تر څنګ د چارو شنو کې ښاغلی اختر محمد راسخ او وصل وي. درنو میلمنو تاسو ټول ته خراغلاس په خیر راغلی خبرونه ته. پایل به غرنی سه کوم غرنی سه په خیر راغلی خبرونه ته. کراته وای چې د سمره د مدارس او عصري علوم اړتیا ته په افغانستان کې په اوسنی حال کې اړتیا شته چې باید دغه دواړه برخه فعال پاتې شي.
ډیر مننه اوسې جانې تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته او خپل ګران ولسته سلام او درنښت وړاندې کوم. راځي د دې مهم موضوع شالید ته ولنډه کتنه وکړو. ګوري د دوهې تړون د امریکا خلیلزاد او طالبانو عباس او ملا برادر په مشرۍ پوره سلور کاله د دې وادې د وک تماسونه ونیول. کله چې خبره پایلو ته نږدې شوه امریکې پریس پکې کړې او د خپل هیواد سلور سو کلن دیموکراسي ته ور واچو او په تیښته وتښتېدو. دا د منګ دی هیواد سرنوشت د موږ د هیواد دښمن پاکستان ته پلاس کې ورک. هغه هم فرصت مناسب وګڼه، غنیمت وګڼه او هغه دلې ته واک ورک. د دې کسانو پر ځای هغه چاته واک ورک چې دوی د خپل تن نظرنه افکار او ویډیو لمخې د دې ناول مخه سره موافق. هغه د دلیل تاسو ګوري چې بیت الله د قندار ډله او ستانګزای دواړه تیلاله. ګوري که څوک په یو مدرسه کې یا یو مذهبي بنسټ په چوکاټ کې دا نظر لري کوم خبره نه ده، مګر د دولتي نظام په چوکاټ کې چې هر ورځ د معاصرو علومو لاسته راوړلو نه ګټه پورته کوي او د هغه په وړاندې دروازې تړي، نو دا بیا نو مذهبي دینی عقاید او نظریات نه بلکې چور لیونتوب او وحشانه عمل دی. ګوري دا کار اوس نه، یو زر سلور سو پنځوس کال کې د عباسیان خلافت په وخت کې کله چې سلیم دوم سلیم خلیفه و په آلمان کې د اختراع ماشین جوړ شو. هغوی چې دا جوړ کړ عملي کړ، هلته هم یو تعداد مفتیانو فتوا ورکړه چې دا کفر دی. سلیم هم فرمان ورکړه چې چا کار وکړ اعدام دی. 250 کاله اروپا اسمان ته جګ شو او عباسي خلافت د ځمکې تل ته کته شو. پس لاغزنی بیا مفتیان دا کیناستدل، دا مفتیان احمقان او سلیم یو خائن کافر مرتد اعلان کرد. ګوري دا خبره دا اوس نه دی، دا اوس وګوري کله چې دا د ایران پاچا تبید کېده په لار کې ورته چا چې تبید ورته ویل د ایران په ارتباط څه فکر کوي، ورته ویل چې ما په تهران کې داسې پوهنتون جوړ کړی چې هر کال به په زرګونو رضاشان زیږوي. هغه ورته وخندل ویل چې موږ هم په قوم کې داسې بنسټ جوړ کړی دی چې دا هر رضاشاه به درته وخوري. ګوري ما څوک زه اوس په افغانستان رسنیو کې مرکې ځکه نه کوم چې ما یو ورځ همدې ارتباط باندې مرکه وکړه. ما هلته وویل چې ګوري د درویش درن په عوض باندې همدا اوس طالبان پروګرام لري، هغه هم د ناګاهانه چې شپېته زره مدرسې جوړې کړي، مګر دوی صرف په دې فکر کې دي چې د موږ د ځوانانو په اصطلاح مخشوي وکي او د دوی دینه وړانده کارنه به عقل او بشور خلق جوړ کی چې هر څه دی وکي امغه سي عملي کی. مګر دوی خبر نه دي چې داغه وخت او دا وخت فرق لري. د پلاس کې اوس 15 شپارسم آیفون دی، د هر ورځ د نړۍ د ټکنالوژي نه خبريږي. هغه وخت کې ملا شاکر ژوند او مال دي، ملا شاکر سرګندونی اوري. ما ورته ویل چې دا د تاسو د دوی خرافات او مزخرفات صرف پرتلکی بنا ان 250 کال نه بلکې 2 کال ورسته به امدغه طالب د ژوندۍ تړي، امدغه طالب به د پوړان دی باندې بدريږي. ګوري تاسو انده اوس پرون د محمد د عربستان سعودي خبرې مو اوریدل، ولی منګ غواړو چې یو طبيعي حقيقي واقعي ژوند ته ولاړ شو. منګ نه غواړو چې افراطي عقائد دلته مسلط وسی. منګ غواړو چې د معاصر تخنیک د ټکنالوژي نه ګام په ګام ګټه پورته کړو. که هر څوک سر پورته کړي سر به د ځمکې لاندې کړي. او امغه ته بزرګون زرګون پکړې والا ناستو چک چکی وهلی ګوري دا خبره استاد فکر وکړي چې په درویش زرا درې لکه دا افغانستان غوند یو زیته چې دغه فتواګانی دي دغه مدرسو کې دغه احمقانه فتواګانی دي نور هیڅ هم نشته. زین صاحب یو عالم دی او راسخ صاحب هم یو سیاست مدار دی. دی ټول پیږي چې په قران شریف کې په احادیثو کې په صحیح احادیثو کې هغه حدیثو ته نه چې مام یو په دې حدیثو په ارتباط باندې مرکه کړی ده چې دا د هر چا لخوا ځنې خصوصا د استکبار لخوا ځنې جوړ شوی وي په خلک تپل شوی وي. دا نه په اسلام کې علم چې دی فرض دی او علم چې نه یو سړی ورون دی لیونی دی په شرمو شرمېدلی دی لکه دا اوس چې موږ بدبختی پام دی کې لرو. مګر زه تاسف کوم چې دی سلور کاله کدا نور وخت هم نو سلور کاله خوست دولت کې دی. دوی د آیفون نه استفاده کوم د لپټاپ نه استفاده کوم د تیارې نه استفاده کوم ولې بیا دوباره د وخانو پسې منډي وهم. ګوري دا د معاصر دلته تاسو یو خبره ونه کړه دلته 260 په دا دونه وخت کې 260 فقط مکاتبو ته یو رنگ روغن ورکړ شوی دی بس. ولی درویش زره نه دی دا خبره د سلویختنم پورته ده. ها دونه میلیونی ځوانان چې زما دغه خرافات او مزخرفات باندې مصروف شي زه بخنه غواړم. زه مطلب مې هغه حدیث او هغه په ارتباط نه دی ځکه دلته دغه شیان دي ته ورکول کیږي چې هغه باید د ولس پر ضد د اسلام پر ضد د دین او عقایدو پر ضد اوسي. دوی داسې فکر کوي او ماده نتیجه نه ورکوي. تاسو خپل ویني چې په خپل طالبانو کې یو خوځښت پیدا شوی دی. هغوی نه غواړي چې دغه یو سلور پنځه مفتیان دا د ټول سلویخ میلیونه ولس برخلیک په لاس کې ولري. بناان د دوی په وړاندې همالته انفجار کیږي. زما هیله د طالبانو نه دا دی که چیرې پرون نه پوهېدلی تاسو پرون هم پوه شوئ دا د پاکستان نقشه ده. دا د استکبار نقشه دی. دا ستا د وطن د بربادۍ نقشه دی. وخت چې ته باید خجالت وباسي د تیارې پیوز باندې باید ملامتقي ته په اوخ باندې سپور شه هندوستان ته لاړ شي. د تیارې پیوز باندې که ته ضمیر و وجدان لري په اوخ سپور شه چین ته لاړ شه. بناان دا لیونتوب ده چې سر دا کار کوي. موږ نه وایو موږ عقایدو په حساب باندې یو محدود هغه چې اتاتورک چې ویلی چې هر ولس دپاره معلوم دی چې څونه باید په دیني علما اوسي او دا دیني علما هم باید د عصر سره سم زین صاحب عالم دی باید یو تحلیل وشي یو پلټنه وشي چې کوم حدیث واقعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده هغه سنت دی ولې دا چې هر سړی یو شی جوړ کړی دی. تاسو وګورئ دا ملا شاکر ډېر دقیق خبره وکړه. دا وایي د عباسي خلافت په وخت کې د دغه یو شمېر کسانو چې دا د دربار چاکرانو د هغوی لخوا ځینې دغه بل شیان جوړ شوي دا کتابونه جوړ شوي. دا باید مسلمانان که غواړي چې اسلام ته ګټه ورسي خپل عقایدو ته ګټه ورسي د دې په ارتباط باندې باید عاقلانه مدبرانه فکر او سنجش وکړي.
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسې ورځو وزین صاحب ته وزین صاحب تاسو هم ښه راغلاست زموږ خبرونې ته. که راته ووایي چې واټن څومره موجود ده دغه مدرسو کې او تر څنګ د ښوونځیو تر منځ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر نو مېلمنو اصل خبره دا ده چې په اسلام کې خو هر هغه علم چې انسانان ته کته رسي مفید دی اغه دغه تعلم او تعلیم یعنی دغه نشرول او خپل پیغامونه ځان په اول دا نو پوره تعلیم حاصل فرض دا یعنی فرض کله فرض عیني چې هر انسان
وزین سب کتاسي او خمو قید غره کې چې دغه ساس आवाज متبان بندرزي تر څو موږ مو आवाज صافو
او فرض کفایه فرض کفایه هغه پر څه وایي چې هغه په ټولنیز شکل باندې ټولنه باندې فرض دی او واجب دی چې خلک ځان ترسره کړي. نو په دې لحاظ مونږ اصلا په اسلام کې د دینی او دنیوي علم نه لرو. هر هغه علم چې هغه انسانانو ته ګټور وي که هغه شرعي علومي د قرآن او سنت او فقه او عقاید علومي کیایي هغه یا هغه نور علومي لکه ساينس لکه اخلي علوم او یا تجربي علوم لکه کیمیا فزیک بایولوژي او دغه نور او ادبیات دا دینی علوم دی، یعنی مونږ په اسلام کې اصلا دغه تقسیم نه لرو چې دا دینی علوم دی دا دنیوي علوم دی. په خوا په مسلمانانو په علمي مراکزو کې په مدارسو کې په یو سات یو سقف لاندې هلته تفسیر، حدیث، فقه، عقاید، کیمیا، بیولوژي، انجینري، ریاضیات، دا ټول یو ځای، فلک، فلسفه، دا ټول یو ځای رسېدله. خو متاسفانه وروسته د مسلمانانو د انحطاط په زمانو کې دغه د اروپا نه دغه کلیسایي تقسیم زموږ هیواد اسلامي نړۍ ته صادر شو، او دلته ورسېده چې هغه د ځینې علوم تقسیم شو په دیني او دنیاوي علومو باندې، او دا د مسلمانانو د وروسته پاتې والي سبب شو. ځکه چې کله یو انسان یو علم ته داسې ګوري چې هغه دیني علم نه دی، په هغه باندې ثواب نه مرتب کېږي، اجر نشته، نو طبعا هغه ته زړه خنه کوي، یعنی هغه ته نه ځي. نو دا د دې سبب شو چې مسلمانانو د وروسته پاتې والي یو ستر لامل دا ده چې دغه کلیسایي تقسیم چې دی وستا قرون په اروپا کې مخکې په هغه کې دوی تقسیم داسې دغه تقسیم و دینی او دنیاوي، دغه تقسیم دی خو تر اغلب پنه دی کې د مدرسې او د مکتب ترمنځ واټن پیدا شو. یعنی ځینې د مدرسه عصري علوم د مدرسې نه وستل شو، تجربي علوم، ساينس مثلا، عقلي علوم، فلسفه، دا د مکتب د مدرسو نه وستل شو، او هغوی دپاره وروسته بیا ځانګړي د استعمار په وخت کې ځانګړي مکتبونه رامنځته شو، چې په دې کې دغه واټن او دغه مسافه د مدرسه او مکتب ترمنځ دغه ځانه پیدا شو، اوس پورې دا دوام لري. نو متاسفانه اوس مکتب او مدرسه ترمنځ تقابل ده، او دې تقابل مونږ میدان افغانستان ته کتل چې افغانستان کې تاسو ګورئ چې افغانستان کې دغه تقابل روان ده، او زموږ ډېری ملایان داسې ګمان کوي چې ګواکې مکتب چې ده هغه د دین خلاف دی، ولته د دیني دغه کوم تعلیم ویل چې ترسره کیږي هغه لکه تجربي علوم لکه کیمیا، فزیک، بایولوژي، هنر، ادبیات مثلا، دغه نور دا ټول غیر دینی علوم دي. نو اصل مشکل د واټن دغه ځای نه شروع شو، او بلک مدرسو کې دینی علوم تدریسېږي. اصلا مو په اسلام کې او ځل بیا د خبره کوم چې مونږ په اسلام کې دینی او دینی علوم نه لرو. اصلا هر هغه علم چې دا هغه د مسلمانانو لپاره ټولنې لپاره ګټه ورسېږي، هغه شرعي علوم لکه قرآن، تفسیر، حدیث، دغه نور، یا هغه اصلي تجربي علوم لکه ساينس او عقلي علوم، دا یا فرض کفایه ده یا فرض عین په فقهي لحاظ هغه شرعي حکم. نو دواړه چې شی علم باندې دغه په ترلاسه کولو کې، دغه په تعلیم کې، دغه کې اجر او ثواب هغه کې کې، دا یو دینی علم ده. نو دغه واټن د ختمولو لپاره دا چې دغه نظر باید مونږه دا ختم کو، دا نظر چې دغه مثلا کیمیا ته ګورو چې دا دنیوي علم ده، ریاضي ته ګورو دنیوي علم ده، مثلا بایولوژي ته ګورو دا دنیوي علم ده، بلک تفسیر او حدیث دینی علم ده، دغه نظر تر څو پورې چې دغه تقسیم چې هغه دی یو خطرناک سیکولریزم، د افراطي سیکولریزم اساس او بنیاد دی، دا باید ختم شي. کدا دا ختم نشي، دغه 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 دبل استاندارد چې هغه دی په علوم کې، دا دغه دا وټن نه ختميږي. نو همدې لپاره تاسو ګورئ نتیجه تا ده چې اوس جری ملایان تاسو ګورئ چې هغه دی دینی دیاسي علوم د تنظیم په لټه کې دی، او د مکتب ته په دسي ګورته ګورئ چې ګواکې دا د مدرسو یو رقیبي، او دغه سره رقابت وسره کوي، او د دې لپاره چې اوس قدرت د طالبانو په لاس کې دی، د مدرسو ته زور ورکړي دي، او مدرسو ته تاسیسي تشغه کوي، او بلعکس دا نور علوم پکې ضعیفېږي، او مکتب ته یعنی کم توجه کیږي، یا داسې کیږي چې حتی مکتب کې هم دینی علوم، هغه چې دینی علوم ورته ویل کیږي صحیح نه ده، شرعي علوم لکه تفسیر او حدیث هغه په دې انداز باندې زیاتېږي په مکتب کې، چې هغه یا پانتون کې چې دغه د اصلي مضامینو باندې منفي اغیزه کوي. نو ارز مې دا ده چې دغه وطن باید دغه نظر منتسه کړو، ترڅو چې دغه نظر نه تسیه شوی، او دغه دنیوي علوم تقسیم دنیوي او دنیوي دنیا او دینی باندې دا وطن همدغه زیاتېږي، او دا همدغه سيزي. نو د مدرسو جوړول په افغانستان کې متاسفانه چې په همدې د همدغه لید نتیجه ده، د همدغه غلط او غیر شرعي او غیر اسلامي لید چې دینی علم دنیا او دنیاوي ده، چې په حقیقت کې داسې نه ده. یعنی دا نتیجه دا ده چې اوس افغانستان کې بلا رویه مدرسه جوړیږي، بې رویه مدرسې جوړیږي، په هر کلي کې، په هر جماعت کې، په هر منطقه کې مدارس جوړیږي، او د مدرسو کې متاسفانه نه استاد هغه استاد دی، نه نصاب، اکثر کې هغه نصاب دی چې دا نصاب نه عالم فارغ ای، نه 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 دانشمند په فارغه بلکې اکثرا د دې مدارس فارغان د دې ضعیف نصاب او ضعیف استاد نتیجه دا چې اکثرا نیمه بې سواد دي، صرف پښتو باندې دوی خط لیکلی شي، اکثرا نه فارسي باندې دوی خط لیکلی شي، او نه د دنیا نه خبر دي، نه د دین نه، او نتیجه دا ده چې دوی حتی چې ځان ته کار نه شي پیدا کولی، دا ټولنه باندې یو بوج دی، او د دې فاجعې د دغه فاجعې او دغه مشکل منفی اغیز نتایج لس کاله وروسته به معلومیږي چې افغانستان کې به د دې تورمی د ملایانو او د نیمچه ملا هم کاشکې ملا خو زه نه وایم دغه تورمی په هر ځای کې، او بیا به په ټولنه داسې یو حالت ته رسېدلی چې په هغه کې یعنی هغه نه بله خبره چې ډېر مهم ده، دا کول غواړم یعنی د قرآن له روی قرآن کریم وایي فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين، قران دسي وایي د هر دلینه منطقینه زین خلق دی د شر یعنی دین باندې ځان پوکی د دینی شان زدکی دا نتیجه د ټول خلق ځکه چې دا یعنی حتی د دینی او د شرعي علومو د غاچ دینی ته نوای شرعي علوم کې تفسیر حدیث فقه اصلا په شرعي لحاظ په دغه کې تخصص کول توسو کول دا هم فرض کفایه ده، یعنی د کفایت په اندازه باید اغي، یعنی باید موږ د ټولنې ضرورتو نه وګورو چې موږ په دې ټولنه کې څومره موږ مثلا د شرعي علومو او استادان او عالمان په کار دي، په ما غو اندازه باید دا ورزل شي، همداسې نه چې دا ټول خلک دی خو ته مخې د ملت نور مسلحتونه چې دي ګټي چې دي هغه تر خولاند کی، یعنی د ملت خو هم جنت ضرورت لري، هم ډاکټر ضرورت لري، هم ادیب ضرورت لري، هم ساينس پوت ضرورت لري، نو دغه خو نه چې دا ټول خلک دي هم ټول ملاشي او د دین خلاف کار ده، اصلا د سنت خلاف کار ده، چې دا د اسلام د مقاصد سره خلاف کار ده. البته دا خبره په اخر کې زه وکم چې اسلام زموږ دین دی، اسلام د افغانستان خلکو دین دی، او د دین دغه دینی تعلیماتو د حمایت لپاره هغه د پراختیا لپاره د نشر لپاره ترویج لپاره د دولت او حکومت او ملت مشترک وظیفه ده چې دینی تعلیمات باید حمایت شي، هغه تقویت شي، او دینی مرکزونه تقویت شي، اما د ضرورت پر بنسټ او د او دی او برنامه او پلان سرسم او دی نصاب او استاد ته توجه سرسره چې بده کوم شي
صاحب مننه وزین سپ جون دی سی راځه سپ تاسو هم سلامونه مننه د چې او سلام وکول خبرونه تاسو هم خره غلاسو که تاسو راته وای چې په وسرو شرایط کې د کوم مدرسې چې جوړیږي اساسي موخه او اهداف چې د اختیام د نس ذکرو ته ود ورکول دي کنه شازین نور موارد
تاسو ته تاسو دې پروګرام دواړو قدرمنو ملمنو ته او دې رادیو دې ازادي رادیو اوریدونکو ته ګورې عزیزانو دغه پروګرام مطابق یو پلان روان دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې انګلیسانو د بریاګنې آسیا د ځپلو لپاره د عربانو د ماتولو لپاره د پرمختګونو د مخنیوي لپاره دوی مدرسې جوړې کړلې، حتی دوی داسې مراکز جوړ کړي چې د پوهنتون په کچه باندې اې چا خبره د خپل د فکر او د دینی علومو د چتر تر چتر لاندې دوی د خپل د اهدافو ته رسیدو لپاره دوی د غلار انتخاب کړل. تاسو به تر معلومه ده چې په مصر کې عطا د اثر پانتون په هندستان کې لوی هغه مدرسه چې په سیمه کې انصاره نه لري او په پاکستان کې دغه مدرسې چې جوړې سولې دا دی دین دی پرمختګ د لپاره نه دا جوړه شوی، دا دی استخباراتي پروګرامونو د تطبیق د لپاره جوړه شوی ده، او موږ د دغه پروګرامونو له ادرسه 50 کاله موږ په جګړو په بدبختیو سره لاس او ګریوان شو، او زمونږ درې سو کلن دار او ندار د علمیت په علمي بڼه باندې یا ورته وان چې د علم له ادرسه او د ټکنالوژي له ادرسه د ژوندانه د ترقې له ادرسه د دې ټول تهدابونه یې وران کړل، او دغه مدرسې جوړول دا به د پاکستان د استخباراتو دغه کړنې چې په 50 کلو کې هغه وکړله اوس پاکستان غواړي چې ځان یو بلې مرحلې ته ورداخل کړي چې خپل وطن کې دغه د دهشتګرۍ او د تروریزم او د په مختلفو بهانو چې دغه ډلې ټپلې جوړې کړي دغه مراکز افغانستان ته انتقال کړي، دغه فکر افغانستان ته انتقال کړي. تاسو به تر معلومه ده چې پاکستان دغه فکر یې په پدې باندې دلته تطبیق کړ چې ترسو پاکستان هغه څه چې کړی دی او هغه زمونږ دی وران تکرخه په نامه باندې چې کم کرخه تیر شوې ده د دغه قانونو د زپلو لپاره د دغه خاورې د عظمولو لپاره د دغه مدنیاتو باندې حاکمیت دود لپاره او زمونږ د نظامونو نه چې دوی څو خوف لرود د هغه نظامونو د رنګولو لپاره دغه پروګرامونه عملي شول، مګر د اسلام تر چتر لاندې، د کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله تر چتر لاندې دغه لوبه دوی مخته وړله. اوس تاسو وګورئ د سعودي عرب د چا خبره، د شاهزاده خبره متسواو، د محمد بن سلمان خبره، او په زمن کې د سوری د احمد شر تاسو دا نیکټایي او دا لباس ولیدی، او دغه لاس ورکول د ټرمپ سره ولیدی، چې آیا واقعا دغه سړی د داعش سره او د القاعدې سره چې دی په دې لوبه کې و، آیا دا هغه سړی دی که نه بل څوک دی؟ هماغه سړی دی، مګر ترامپ یا وان امریکایی استخباراتی کړی او انګلیسانو دغه پروګرام دوی جوړ کړی و د دغه منطقې د نامې لپاره، د دغه منطقې د ځپلو لپاره دوی وکړه، خپل هدف ته ورسېدل. وخت چې هدف ته ورسېدل، بیا یې د دوستۍ لاس ورته وړاندې کوي، بیا یې غېږ کې ونیوئ. اوس ورته دا وایي چې ورونه درسره کومک کوو، مګر افغانستان سره بعد یو راغی شل کاله مونږ وځپلو د یو اسامه بن لادن د بهانې تر چتر لاندې، مګر شل کاله وروسته یې بیا هم داسې یوه معامله وکړله چې زمونږ دغه د شل کلن د دوی له ادرسه کومې کړنې چې کړې وې، کوم تهداب د علم دپاره، د سیاست دپاره، د مدیریت دپاره، د ښو ژوندانه دپاره، چې ایښو هغه بنسټونه یې وران کړل. څنګه چې تاسې ولیدئ چې د دوی کله چې وتل د یو منطقې نه، دا خپل بیزونه به یې ورانول، دغسې زمونږ ټول دار او ندار یې وران کړي او راووتل. اوس که طالبان په دغه پروژه باندې چې دوی اوس لګیا دي او کار کوي، او 40,000 or 50,000 دلته مدرسې جوړوي، دا به د نړۍ دپاره د تروریستي ډلو ټپلو او د جنګ او د جګړو د بدبختیو د مخته وړلو لپاره دغه پروګرامونه به دوی مخته ویسي، او سبا به د افغانستان جغرافیه به د تروریزم ښه بستر، او د افغانستان جغرافیه به د منطقې د نامنۍ دپاره ښه کدرونه او افاکر به ولري. نو زه ویلی شم دغه لوبه چې شروع ده، دا سیاسي استخباراتي لوبه ده، او دا ده پسې د خپله د انګلستان او د امریکا لاس دی چې دوی ته پیسې ورکول کېږي، چې مکاتب بند، پوهنتونونه بند، د ولس نیم ولس چې هغه خویندې دي، میندې دي، هغه په کور باندې کېنول شي، بندیان شي، او په ژوندانه کې هغه د هېڅ نه وه، د ژوندانه د پرمختګ دپاره حق او حقوق ونه لري، مګر دلته فقط فکرتا سپینه پګړۍ ده، فکرتا سپین لباس دی، مګر په اصل کې توره هغه دی د داعش هغه مفکوره د تور سر بلې دلته تطبیقېږي، او افغانستان یو ډېر ناخواله او ډېر خطرناک بدبختیو سره مخامخ کېږي. زه ویلی شم د اسلام د عنوان تر چتر لاندې انګلیسانو مونږ وځپلو، مونږ مړه کړلو، مونږ یې ووژلو، مونږ یې تباه کړو. دا د انګلیسانو هغه دښمني ده چې درې ځلې په افغانستان کې ناکامه شوي دي، او مونږ افغانان د دنیا غلامان، د دنیا گدایان، او د دنیا د بدبختو انسانانو په ډله کې ودرولو، او افغانستان در په در او خاورې په سر شو. بنان کچیر افغانان اوس هم فکر دته فکر ونه کړي چې ویشتمه پیړۍ ده، ته چې وخت مدرسه جوړوي د کسي دپاره، آیا د مدرسې دپاره مونږ ضرورتونه لرو؟ دغه ولس، دغه خلک چې ته د مدرسه کې روزي دته کومه دنده ورکوي؟ که د سبا لپاره دی څه مسولیت لري؟ خو ته مجبور یې چې دا سړی سبا په ترکیه کې وجنګی، سبا په اروپا کې وجنګی، سبا په شوروي کې وجنګی، سبا یې په چین کې وجنګی، په هندوستان کې. نو ته د جګړې دپاره دغسې خلک اوسي بنا که جګړیز حالات خو خلاص شو. د جګړیز حالاتونه راځئ چې پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د وطن جوړول، د وطن سباون، د وطن ترقي، د ولس امن، د لوړو تحصیلاتو په دروازو کې نښتې ده، نه د مدرسو په دروازو کې. مدرسه ماته د دین او د خپل د مذهب لاره ښیي، مګر پوهنتون راته د ټکنالوژي لاره ښیي، د ژوندانه لاره ښیي، د انسانانو ته د خدمت لاره ښیي، د ښه مدیریت لپاره لاره ښیي. ولې هغه ته مانه پرېږدي؟ بنان ګورئ، اوس د یوه بله نوې جګړه به را شروع کېږي، چې هغه جګړه به د پوهنتون او د مکتب او د مدرسې تر منځ به وي. ولې سبا هر انسان حق لري وایي زما بچی باید ډاکټر شي، انجینر شي، دانشمن شي، استاد پوهنتون شي، دا ټول در او دروازې چې بندې کړلې، خو دله معلومېږي چې طالب بله جګړې ته لاره خپلوي، به خپله طالب په لاس باندې وروره په دغه پروژه کې دغه ولس د بدبختیو کندې ته اچي. صحیح ده چې مونږ د دوی اسلامیت او د دوی هغه شانو ته به مونږ نه ځو، مګر دا وایم چې افغانستان ملي ګټو ته څه ضرورت لري؟ دوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه دي، او فقط د مدرسې تر چتر لاندې یو بل خطرناک لوبه بلک کالابات افغانستان او د افغانستان جغرافیه په منطقې په کچه باندې لا تو غریوان کې واه مشکلات بدایي چې جګړه او بدبختی څنګه چي دي پرون د اسلام آباد نه صادرې دي نن بیا سبا بیا د افغانستان په دنیا ته او منطقې ته صادرېږي.
ډېر زیاته مننه کوم. مننه خیر اوسې. بیا هم تاسو ته درګرزم غره نه سي مدرسې کې جوړیږي څومره ورته باید شرایط په نظر کې ونیول شي، کوم معیارونه باید په نظر کې نیول شي؟ څنګه موږ تاسو اسلامي ودونه سوال ته اتمن هر څو غواړي چې مدرسه کې درس وي خپل اولادونه په مدرسو کې ورسې، خو د دوه مدرسو جوړېدو لپاره معیارونه او شرایط باید سي.
اوسې جانې په خوشنۍ سره زه باید بیرته همدغه د عباسي خلافت سقوط ته مراجعه وکړم چې ولې دوی د مدرسو ته دومره کش ورکوي. کله چې سقوط دغه خلافت سقوط وکړه د دیوبان یو شمیر ملا صاحبانو دا فکر پیدا کړ چې د عباسي خلافت د